واخله اوس هم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دیدی ویلی و چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې موږ لاړلو، ور بند کړه. د خدای پامان.
ترورې د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه موږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وی څومره وارخطا دی، ودرېدغه دی راغلو نو چیغې م ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولې ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بل ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ملک صاحب کدی اجازه وی او دو خبر می در سره کولی.
څه خبر ده نوروز خانه؟ وکه خبر دی وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکی.
وای نوروز خانه چې زما په واس پوره بی ولی نه.
ملک صاحب ته مو مشر او سپین ګیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلی دی.
څه دا کله چیرته ده؟
بلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګه یو ډرامه خپرېږي. نوروز رو رماغه ډرامه درته یادی.
یاره نوروز خانه له خندا دی مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګه ډرامه واورم، بیا به ورشو.
زلری شمر در خوره اولا که را نوخلی.
پو چه خبرم و شور دی وولو؟
چنارگل که تا تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیره کهی.
ملالی ولی دیل شمس نمانه خیستی دا؟
چنارگل ماما شمس دیر مر در خوره لک دی، زکه خود تل مریض وی. کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی. اوز داده مردار مانه خوری، تا دی مانه تو گورا.
وی دا خو پر اختیار چه دیر ناولی دا. شمسا ملالای خوایی دا مانا خو دا خوادلو ندا.
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشمان اندازی منی خوری، یواز از خونیم.
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی؟ یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغشی.
دا خو آسانه کرده، ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی.
واوا چخه پخه خبره دی وکړه. ریختیا چی وخیاره ملاله، که ده هیلو رنگ دراما واری نه ده روختیا پاکلا با پا دیرو خبرو پوشی.
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو راڈیو گانو چخوا واری.
د ځوانانو خبرونه
خو ګوریدونکو سلام. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ارخ کاری چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلي دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپشوب لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسنو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت په تیر سوی تک تور وخته، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چا غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه، ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه په تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرزونه باید پټ نکي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وي، مور و پلار ته م نه وي، بالاخره مور و پلار جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ.
خام خام سمې دې خبرې کنه،
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شې ریکارډ کې
د کرکټون کې نظر متلیکم
د انسانانو پلاس لیکل شوی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو او د پریخودلو څه شته.
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دې خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې همدندې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول په کار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داس ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان پنهخه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نهخه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي. نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ د دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ د تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیری هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئله او نامسئله معلوم کی، رښتیا والی او دروغ والی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي، او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یوه پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یوه پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یوه پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو اخبار یوه ټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي، او ضرورت نشته چې ته د کتاب دپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو دپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شي چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروې دا وخت خو ستا تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي دا چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه ورېږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به د په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې دپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
توی چه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاته شوا یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خارو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پات سوا ولو تد پرین خودم